پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبرګم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم وړاندې مو په ترکیه کې د افغان سولې له جوړیدونکو غونډې خبرو چاري چرته رسیدلی او طالبان وای چې غور پرې کوي د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه
په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر لاستازو سره د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کړي. ذبیح الله کلیم د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 34 کسان مړ شوي دي. بشپړ خبرونه په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د پرلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پانه کې وایي په دې ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحث وشو. تمه ده چې ترکیه په روانه اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د لوړې کچې د یوې غونډې کوربه وي. د سولې وزارت په خبر پانه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر د استازو په حواله راغلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي څو په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی د ترکیه د غونډې د بریا لپاره هیله ښودلې څو په مټ یې د په وینا روان تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دې وزارت ویندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسینی ازادۍ رادیو ته ویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپل پریکړه نه ده اعلان کړې دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال ولیږي او کنه څه نشي ویلی. ښاغلی حسینی وویل د حج د پروسې د ښه تنظیم لپاره د سعودي عربستان له لوري هر کال له ټولو هیوادونو رسمی پلاوی غوښتل کیږي چې د سعودي د حج له وزارت سره ځینې موافقې لاسلیک کړي خو تر اوسه سعودي په دې تړاو هیڅ راز اړیکه نه ده نیولې.
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیات د غوښتلو غوښتندیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسیدلی او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې څو زره تنو ته اجازه ورکړه چې دا مراسم ادا کړي. ذبیح الله کلیم د افغانستان د ولسمشر لخوا د سرپرست او نوماند لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د ښاغلي کلیم د ټاکنې فرمان پرون ورکړ. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ټاکل شوی ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت لخوا د باور رایې د اخیستو په هدف ولسی جرګې ته معرفي شي. له دې مخکې فرید حمیدی د افغانستان لوی څارنوال و. ښاغلی حمیدی له 15 کاله دندې وروسته سږ کال د وري په یو لسمه نیټه استعفا ورکړه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سولېز مظاهرو پر وړاندې زور زیاتای او د سلګونو ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون درایو په اکثریت یو اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې د برما پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودل شوې او د مظاهرچیانو پر وړاندې د زور د کارولو او د ښځو ماشومانو په ګډون د سلګونو ملکیانو وژنه غندل شوې ده. د امنیت شورا لویدی زوغړو هیوادونو غوښتل چې په اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو یادونه وشي چې دا د بندیزونو د لګولو په معنا ده. خو له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته د میانمار ګاونډي او متحد چین د دې کار مخه ونیوله. په میانمار یا پخوانی برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته خلکو اعتراضونه پیل کړل چې په ترڅ کې دولتي ځواکونو له زور زیاتی کار واخیست. د وروستیو راپورونو له مخې په میانمار کې د دولتي عسکرو لخوا تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په را روانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. د اوپک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیا کوي. د اوپک پلس د انرژي وزیرانو پرون پنجشنبه په یو بیان کې د کورونا د وبا له دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشارې په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې د دې وبا له کبله زیانمنو خلکو سره د مالي مرستو بستې مهمې وبللې. اوپک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي، په ورځ کې د شاوخوا 1 میلیون بیرل تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي، څو د کورونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بیو د ټیټېدو مخه ونیسي. د اوپک پلس د غړو هیوادونو د انرژي د وزیرانو د وروستۍ پریکړې په اساس به د تیلو په تولید کې پر روانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لکه او په جولای میاشت کې 4.5 لکه بیره له زیاتوالی راشي. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4.4 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهراً په یو تونل کې دننه له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. چارواکي وایي ژغورونکي ډلې هغو 4 ډبو ته د رسېدو هڅه کوي چې ډېر زیان ورسېدلی دی. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلۍ او پولیسو په پیښه کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 3.5 سوه مسافر درلودل.
اوس چې راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. تم ده چې په څو ورځو کې ترکیه د افغان سولې د خبرو قربانه شي. وړاندې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري. په روزګان کې کوچان څه ستونزې لري؟ په کندهار کې 6 کال پولیسکونو ته نشات شوي.
زموږ د کندهار شاتې د ریحانو شات ډېر خوندور شاتې چې د جی کښته یوازې په کندهار او په هلمند کې کیږي، نور په افغانستان کې نه کیږي.
په لشکرګاه کې یو څلی د اسدي رډو د خبریال الیاس دایی په نوم جوړیږي. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې لرغونی آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ناسته به په راتلونکو 4 ورځو کې جوړه شي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس خبري غونډې ته وویل چې زلمی خلیلزاد هم په ترکیه کې دی. له بلې خوا د افغانستان د سولې مرکز پلاوی وایي پرونی په دوحه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینس او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلی دي. طالبانو ویلي دي چې د ترکیه په غونډه کې د ګډون او نه ګډون، البته له لوی سره د ترکیه د غونډې پاړه غور کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ترکیه کې د سولې پاړه جوړیدونکو ناسته هلمندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ترکیه ناسبه پراتلونکو 4 ورځو کې جوړه شي. د دې وزارت وایا نیټ پرایس ویلی چې زلمی خلیلزاد هم ترکیه ته رسیدلی دی. هغه ویلی د ترکیه ناسبه د افغانستان د سولې پاړه د هغو نړیوالو ناسو په دوام ده چې له دې وړاندې تر سره شوې وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې مرکز پلاوی وی دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو سره لیدلی دي. د افغان سولې مرکز پلاوی غړي غلام فاروق منجرو پرون شپه نه وخت رسنوي ته پاستول شوې پیغام کې ویلی چې دوی په دې ناسته کې په ترکیه کې د جوړی دونکو غونډه پاړه خبري کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره تر سره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیوړی او چټکړي او تمکیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس پرون پنځمه داس محل دوه ته ولاړه چې دلته افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی وو. دا حادثه داس محل پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالی نړۍ کچا نه ده کم شوی. دا خبرې پروس کال په سپتمبر کې پیل شوې، خو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پر مخ ځي. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ ناسته جوړیږي، د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو طالبان بیا وایي چې د ترکیې ناسته د دوی تر غور لاندې ده. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې ناسته د دوی تر غور لاندې ده او په راتلونکي کې به یې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان کې کوچان وایي چې ګڼې ستونزې لري او پاملرنه لکه څرنګه چې شایي هغسې نه ورته کیږي. دوی په یوې خبري غونډې کې د پنجشنبې په ورځ د کوچانو د ملي ورځې په مناسبت په یوې غونډې کې، البته خبري غونډه نه، په یوې غونډې کې دغه خبرې وکړې او دغه شکایتونه یې وکړل. له سیمې راپور لرو.
د حمل یاوري میاشتي نه منیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوی ده. پورزګان کې میشتو کوچانو د یادې ورځې د لمانځنی ترڅنګ خپل ستونزې هم شریکې کړي. ورزګان میشت دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د شارګوټي نه موجودیت او وچکالي له عمده ستونزو څخه دي. لاډلې د محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
نو ولکه د مول څل ځای را پاتې وي، یا وروره د مول د فون ځای لرو، یا د مولو د ساتنه ځای لرو، یا وبل د موږ د بچی دي څل ځای نه چي دي، د مو نه چي دي، د دوړو خاطر وروره په خاطر کې وروره نه تا مو طالب د مو مخه پرې دي چې ولي نه حکومت
چرونه لرو لکه تور کې خاره په یو خرسان دا پرمانی غرونه لرو د دا ملچرونه د امیر درمن خان په وخت کې ورکوسوی دی، هغه وس غصب دی د خلکو په لاس کې دی.
د ورزګان دغه کوچان وایي هیل لریچ په هیواد کې بروانه جګړه بند سی او سوله به وسی. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایون څخه دی د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دو نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسولینو غوښتنه وکړه چې شتاستون زو ته دې پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سره راجام سی یو ځای کلینیک مورته جوړ سی، مدرسه مورته جوړ سی، مکتب مورته جوړ.
دا د وتر سردار په دوه دختو کې پروت یو ورور په دوه دختو کې مالونه وږي تګ نه واشست نشنه غیاست نشست نه.
د ورزګان ځای چارواکي هم د کوچانو د غستونځ تاییدوي، خوای چې له کوچانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستي کړي دي. د ورزګان سرپرست والی نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو د غشتاستونځ ته به د حل لار پیدا کوي.
تاسو چې تاسو راځي تر باندې د دولت سره یو ځای کار وکړي تر ټولو سابو کې ساتي کوچانو سره برخمن.
د ورزګان د کرنی او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د ورزګان ولایت شاوخوا واتیا سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. چارواکي وایي سږ کال په کندهار کې شاوخوا دیرش تنه شات تولید شوی دی. د مچیو روزونکو په دغه ولایت کې وایي لس کاله مخکې په کندهار کې هیڅ مچۍ نه ساتلې. نور په دې راپور کې
د مچیو په دې فارم کې سږ کال 4000 کیلو شات ترلاسه شوی. د دې فارم مسول جمال الدین 4 کاله مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له 4 صندوقه راپیل کړ چې اوس شمیر 105 صندوقونو ته ورسوي. جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر ورستي ورځې پورې 4-5 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وایي اوس تر پخوا ډیر خلک د شاتو د مچیو پر روزلو بوختي، خو په خبره کې د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي.
یا د موږ بازار د اصلو سم سي خلک روزانه زروش کوي چې هر سړی دا کار وکي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي ورو یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمير. دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلې د ګلانو اصل دی د لاچی په نامور ته وای د ولود اصل دی او یو د ریحانو شاسل لرو چې هغه ورور جان په منی کې دي.
کندهار کې لتیر څو کلونو راځي سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پر روزلو رسیدي دي. د شاتو د مچیو د لمرنوي روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و، خو د لمرې ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپله مچیو روزي بلکې پر نورو یې هم پلوري.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته. زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دي چې د جی کښته یوازې په کندهار په هلمند کې کیږي، نور په افغانستان کې نه کیږي او په نورو دنیا کې خو بیخي د جی کښته نشته.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده. د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بې کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې له امله د سمو او با کیفیت شاتو بیې ته زیان رسیدلی.
موږ هغه هغه سم شه داسې شی نه چې بیخي په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کېږي، معنا نه پیدا کېږي، مګر دلته زموږ نرخونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 افغانۍ هم نه راخرڅېږي.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې د شاتو د مچیو د ټولو فارمونو شمیر 1500 ته رسېږي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وایي سږ کال دغه فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه شوي. د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 1500 افغانۍ پلورل کیږي.
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خام چې موږ سره دي نه هیڅنیم میټریک ټن د شاتو مختلف نوع په مختلفو ولسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي، د یوکالیپټس لاچی دي، اغزی په نامه باندې دي، زیری دي، د دغه ګلونو څخه لاس ته راغلی دي. خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دي هغه د ریحانو دي چې یو کیلو یې په 600 افغانۍ باندې، او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅېږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالداري په برخه کې د زعفرانو کښتونه، د پستې او خرما د باغونو کښېنول، د کبانو، مچوی او چرګانو روزل هغه نوې تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټې رسولي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنه وایي چې د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي. امریکا ویلي دي چې واشنگتن او تهران دې هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته د موافقې ته راوګرځي. اسمت ساروان راپور لري.
اروپای اتحادیه پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اتمی موافقه په اړه آنلاین خبري کوي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د دې غونډې مشري به د اروپای اتحادیه د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلوماټ انریکه مورا په غاړه وي. د اروپای اتحادیه له خبر پاڼې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی ټاکل شوی چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبري وکړي. په دې غونډه کې به همداراس په دې خبري وشي چې په اټومي موافقه کې ټول شامل خواوي په څه ډول پر خپل ژمنو ودري شي. دوه ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمني تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکړي. د پرون تخپل ورزنه خبري غونډه کې هم ویل په تیرو اونیو کې په صغر د ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپل ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د شغل پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعیو له نورو غړو سره اتمی موافقه ته د بیرته ګرځیدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په حق له خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو بار بیا وویل چې لومړی ګام دی امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
د لشکرګاه شارولی د دې شار یو څلور لارې د ازادي رډو د خبريال الیاس ټای پونم نومولې ده. د لشکرګاه شارول وای په دې څلور لارې کې به یو منار هم جوړ شي چې الیاس ټای انزور به پرې حق شي. الیاس ټای تیر کال د لړم په 22مه په لشکرګاه کې د ماين په 14 کې وشل شو. نور په دې راپور کې
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه خار کې یو څلور لارې د ازادي رډو د پخواني خبريال الیاس ټای پونم نومول شوې. د لخکرګه خاروال اسمت الله سمدی وای په دې څلور لار کې یو منار جوړوي چې د الیاس دای انزور و پر حق او تر خوا به د ازادي رادیو لوګو هم ور سره جوړ شي. خغلی سمدی ازادي رادیو ته وویل دا څلور لار د الیاس دای د خو خدمتونو د درناوي په پار د هغه پونوم نومول شوی. د زیاتوی دا څلور لارې د الیاس دایی کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د ولایتي چارواکو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې سره په همغږۍ د ازادي رادیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوی. د لخکرګاه د خاروال په خبره د دې څلور لارې او منار د ډیزاین چارې بشپړې شوي او ژر به رغنیس کارونه هم پیل شي چې لشپک تر وو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند خبریالانو ټولنې مسؤول زین الله ستانکزی د خاروالی لدې پریکړې هرکلی کوي. خغلستان اگزین ازادي رادیو ته وویل د الیاس دای پونوم دی وی څلور لارې نوم اول او د خو خدمتونو په ویاړې د یو منار جوړول هغه او خبري اعلان ته درناوی دی.
الیاس دای د هواد په کاچا بیا په ځنګل توګه په هلمند کې او مطرح خبريال او مسلکی خبريال او د خلکو لمنځ نه و نو یو خې اقدام د دای یاد به پتل پاتې وي. دای په نوم بدایي دیږي او خلک په دوای ورته کوي دای به خلکو نه ریږي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای نګدې څلور نیمه میاشتې وړاندې د 1399 مریض کال د لړم په 22مه د ماين په 14 کې چې په موټر پسې نه خلول شوی وو وژل شو. د الیاس دای وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ خبرګونونه درلودل او دا پیخه د رسنیو او بیان ازادي پر وړاندې کلکه ضربه وبلل شو.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامان صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره تکمات کیما لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده کدی رستو کې چې دا وکم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله او په نورستان کې هم دا رستو ډیر زیات بارانونه شو همدارنګ وره هم په مرکز تارون او د نورستان ته وامان صالح کې وره هم ورېده او دغه ورختونو په وجه باندې دغه ومالو سوالی او دغه ارون کرمن چې کوم مسیر ده په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کانو راغورځېدلې ده او غره خویدلې ده او دغه د غره خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غځېدلې لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونه راځي هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. السلام علیکم. د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ خان دا پیغام تاسو پرې لرم. د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کېږي هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولیږي خو طالبان کې وادېسته روان دي چې هغه څنګه انتقال نه مسکینان دي نه دا چې ویل خلک دي دا برس خاص ولا مړو مړو خو سره شي ما د جخپور مقامات سره دا وښنه ده چې دا مرستې کومه مرستې چې راځي هغه مسکینان ته ورسیږي. والسلام په احترام. زائر تنلاین د کول تخا زما غوښتنه دغه د الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي مده منګه هرکله کو ادارې مې سیاست هم غوښتنه دغه د چې د خپل پریکي ترشا ودرېږي مننه را دې راډیو زنده باد.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار، آبیری او کلتوري میراثونه د ورکې دوله ګوار سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه تاریخي آثار ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلاونو، زلزلو او جنونو رافتونو له امله زیانمن شوي دي. طالبان بیا وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبیرو ساتنې ته ژمن دي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او جنو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څورلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې شوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څورلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وایي دا تاریخي مقبره او تاریخي ابدي د طبيعي پیښو لامل ډیری ځانمنې سوي دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به پراتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بې خدان دښنه ورده.
څنګه چې په غزنی کې ډیرې سیمې د دولت له کنټرول بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثار او وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيدې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکېدو او خرابې دودي. شاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغشتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کول ورډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ وختونه تر بیا همدا د یو فرهنګي نهاد په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمې ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمو کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګ لمنځه ولاړ شي.
ممن زیاتوي درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلیک کلاسلیک سوچې د هغې لمخې شپږ دزر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې تجمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپل مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنې مخنیوي دی وسی، دا انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدي خوندې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و، خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامې دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام لمخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د پروستات ناروغي ته ځانګړی شوی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې د برلاینز او د ترکیې او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. دا وزارت وایي د حج د پروسې د تنظیم لپاره د سعودي عربستان له لوري هر کال له ټولو هیوادونو رسمي پلاوی غوښتل کیږي، خو تر اوسه په دې اړه له دوی سره هیڅ راز اړیکه نه ده نیول شوې. زبیح الله کلیم د افغانستان د ولسمشر لخوا د سرپرست او نومان لوی سرنوال په توګه ټاکل شوی دی. د جمهوری ریاست د چارو اداره وایي ښاغلی کلیم به په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت لخوا د باور رایې د اخیستو په هدف ولسی جرګې ته معرفي شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو یا اوپک پلس موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 43 کسان مړه او 2 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه نن هغه مهال وشوه چې اورګاډي ظاهرا په یو تونل کې دننه له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. موضوع بحث ما، موضوع این موضوع به زبان لاتینی است یا مچن به زبان خارجی مقصد است، پروستات است. این پروستات چی است؟ دکتر صاحبای محترم داریم، مهمانای محترم داریم، پوهنمل دکتر نصیر احمد که متخصص یورولوژیستن، یعنی متخصص امی مسائل هستن که در شفاخانه شهید سردار محمد خان اجرای وظیفه امیک نن. همچنان دکتر سیف از احمد زی متخصص داخله هستند. دکتر سیف نصیر احمد، اول امیر بفهمیم یکم که فکر داشته باشیم، اگر تشریح کنین شنوندان بفهمیم که پروستات چی است. دکتر سیف نصیر احمد.
بله سیف، بله. چرا نه، پروستات یک عضو نرمال مرد است. با مجرد که یک طفل پیدا میشه قدی پروستات در وضعیت از او موجود میباشه، ساختمان نرمال وضعیت است. به مرور زمان بر اندازه ای که انسان کلان میشه عمرن، جسمن به معنی تناسب غده پروستات هم جسمن کلان میشه. یک شخص جوان، یک مرد جوان 18 ساله غده پروستات در حدود 4x3x3 داره. غده پروستات قسمی که شما هم اشاره کردین یک عضوی است که در تحت مثانه موقعیت داره. قسمت ابتدایی مجرای ادرار یا اهلیل پوشانیده و وظیفه عمده و اساسیش تولید مواد شیرگونه است که در ترکیب سمن یا منی موجود می باشه و وظیفه خاص خود اجرا میکنه. یکی از وظایف عمده و اساسی سمن قسمی که شما می فهمید موضوع تولد و تناسل است، القای تخمه است و خود افرازات خود پروستات با داشتن مواد و محتویات زیاد و خاص سبب از این میشه که منی وظیفه خود درستار یا دقیقتر بگیم سپر وظیفه خود درستار اجرا بکنه و تخمه القا شوه. با مرور زمان وقتی که یک شخص عمر بیشتر از 50 سال طی میکنه، در غده پروستات ممکن تغییرات ساختمانی به وجود بیاید و این تغییرات ساختمانی امرای خود شکایت پیش انسان ها به وجود میاره. در مجموع در غده پروستات نظر به سن سال سه تغییر اساسی از سه پروسه مرضی اساسی به وجود میاید که پیش جوانایی که اون بین 18 تا 40 سال عمر دارن، کسایی که زندگی فعال جنسی دارن، پیش از زای پروسه التهابی یا التهاب غده پروستات پروستاتایتیس به وجود میاید. کسانی که عمرشان از 50 بلند است و در حدود 50 55 60 65 سال عمر دارن، در داخل غده پروستات تغییرات ساختمانی به وجود میاد. ادینوم غده پروستات اصطلاح طبیش است و او هم سبب از این میشه که شکایت متعدد برای شخص پیدا بکنه و شخص مجبور به این بسازه که پیش دکتر متخصص یورولوژی مراجعه بکنه و شاید ضرورت به پروسیجرهای جراحی هم شود. اشخاصی که مردایی که عمرشان بیشتر از 60-65 سال و بالاتر از او است، در داخل غده پروستات تغییرات نسجی دیگه که آفات سرطانی است، سرطان است، با وجود میاد که او هم ایجاد وزیر می او هم میکنیزمای تولیدی خاص خود دارد. در مجموع باست میخواییم تکرار بکنم که غده پروستات در سیر تکاملی خود بعد از 18 سالگی در میشه که معروض به سه شکل از مریضی شوه: التهاب غده پروستات، ادینوم پروستات و وقارت سرطانی غده پروستات.
تشکر دکتر سیب. احمدزی سیب محترم، این موضوع را به زبان پشتون بسیار خوب آستاش تا یک تشریح بکنین که شنوانده ما خوب صحیح بفهمن. یعنی احمدزی سیب محترم، والا نوبت شماست به زبان پشتو تشریح کنین سیب، خوش میشیم. بفرمایین احمدزی سیب.
دیر مننه نظر سیب. دغه د پروستات د غدې د اناتومي له نظره دغه غده چې د مصابیت لاندې د اهلی ګرداګر په دغه قسمت کې قرار لري، او دغه غده چې د معمولا په ماشومتوب کې وړوي، څومره چې سن پورته ځي په بلغت کې دغه غده خپل ځان غټوي. معمولا په شلکرني کې د غدې د وزن په لحاظ باندې 30-35 ګرام د دغه وزن اندازه رسیږي. بیا چې څومره عمر پورته ځي، په هماغه اندازه دغه غده خپل ځان غټوي. د فیزیولوژي له نظر نه دغه غده چې کومه ده، په خپله شیدو ته ورته مایات افرازوي چې په خپله شلو ته درس چې څه د پورې دغه د منی هغه ماده چې کومه ده، همدغه د پروستا دغه شیرماندن ده ماده دغه دا تشکیلوي. او بل علاوه دې نه، د دې غدې اصلا عمده وظیفه دا ده چې هغه د سپرم د پاره، د سپرم تغذی او د سپرم دیزیز، د سپرم د ژوندي ساتلو په خاطر باندې یو مناسبه محیط رامنځته کوي. معمولا دغه د پروستات غده چې کله مثلا څومره چې عمر پورته دي، د مرض ته په خپله دغه ایج ریلیټډ ډیزیز وایي. په څه معنی؟ معمولا دغه د پروستات التهاب یا د پروستات منتن کېدل یا د پروستات دغه سرطاني واقعات چې رامنځته کیږي، په هر اندازه چې عمر پورته دي، خصوصا د 40 کلنۍ نه وروسته تر 50 کلنۍ پورې، په همدغه رینج کې ټول هغه اشخاص، البته د جنس لحاظ باندې مذکر جنس د 40% د پروستات د غدې د لویوالي سره مخامخ کیږي. بیا چې کله عمر د 50 کلونو پورته دي، تشپیتو کلو پورې، دا د 50 کلنۍ د شپږ کلنۍ په مابین کې معمولا دغه پروستات چې کله رامنځته کیږي، دا د پروستات د غدې لویوالي رامنځته کیږي، دا تقریبا د واقعیت 50% سره کیږي. کله چې عمر د شپږ کلونو پورته دي، خصوصا 15-18 کلنۍ نه وروسته، پروستات معمولا 90% اشخاص د پروستات د لویوالي سره مخامخ کیږي. کله چې دغه د پروستات د غدې لویوالي رامنځته شو، نو په هغه صورت کې واضح خبره ده چې دغه د پروستات غده دغه د ادرار د مجرا احاطه کوي، په همدغه قسمت کې قرار لري، د مثانې څخه لاندې. چې کله حجم لویږي، هغه د ادرار مجرا تنګیږي، نو په نتیجه کې د هغه د ادرار یا بولي سیستم کې قسمه قسم مشکلات رامنځته کیږي، چې انشاءالله په جریان د برنامه کې په ټول کلینیک اراضو ولایم هغه مشکلات تشخیص تطبیقی و اختلاطات و بانی با انشاءالله خبری که و تدعیب شمول.
دکتر صاحبای محترم، به شنانده از ما فرصت میتیم، منتها قبل از اینکه شنانده عمومی یک معلومات بکار است، چی علائم موجود یا چی باید بکنن که به این مرض آغشته نشن؟ دکتر صاحب نصیر احمد، اول شما اگر بگید.
من قسمی که در شروع گفتم، غده پروستات پیش انسان ها در سن سال متفاوت ممکن معروض به سه نوع مرض شود. اول پروسه التهابی، پروستاتایتیس، دوم ادینوم غده پروستات یا گوشتی که در غده پروستات به وجود میاد معمولا این پروستات سلیم است، معمولا نه بلکه همیشه سلیم است. و شکل سومش که اشخاص کاهل بیشتر از عمر 60-65 و 70 سال عمر دارن و معروض به سرطان غده پروستات میشن. التهاب غده پروستات معمولا پیش جوانای بین 18 تا 40 سال به وجود میاد. این پروسه ممکن تا اندازه قابل ازی باشه که کنترل شود. یعنی فاکتورایی که سبب ایجاد پروسه التهابی در پروستات میشه، اگر او از او جلوگیری شود ممکن است که التهاب غده پروستات هم جلوگیری شود. عواملی که سبب التهاب غده پروستات میشه از قبیل افراط و تفریط موضوعات جنسی است. انسانایی هستند که شکل وظیفوی از او زمین اساس است برای اینکه التهاب غده پروستات به وجود بیاید. مثلا انسانایی هستند، مردایی هستند که زیاد وظیفه نشستن دارند، مردایی که زیاد وظیفه ایستاده شدن دارند، مردایی هستند که وظیفهشان ایجاب میکنه که از بایسیکل زیاد استفاده بکنند، از موتورسیکل استفاده بکنند، یا بعضن اشکال دیگه سپورت هاست، مثلا استفاده از اسب است با مدت طولانی از نظر زمانی و از نظر فاصله. اینا تمامش زمینه ساز است برای اینکه التهاب غده پروستات به وجود بیاید. در مجموع مکانیزم اساسی التهاب غده پروستات افراط و تفریط در موضوعات جنسی است. این عامل اساسی ایجاد التهاب غده پروستات است. یعنی با کنترل فعل جنسی که نه دو افراط شد و نه تفریط شد، امکان ازی است که پروسه التهابی غده پروستات ما کنترل بکنیم و مانع شویم. ادینوم پروستات که معمولا در سن سال بالاتر از 50 سال به وجود میاد یک پروسه سلیم است و این غدوات که در مسیر اهلیل یا مجرای ادرار موجود است، این غدوات بنابر مکانیزم های مختلف و دلایل مختلف بعد از سن 31 سالگی شروع به کلان شدن میکنه و وقتی که شخص 50 ساله یا بالاتر از او میرسه یه غدوات به قدر کافی حجم پیدا میکنه و کلان میشه. در نتیجه ازی ساختمان نرمال یا نزد نرمال غده پروستات به جوانب بیجا میسازه، تله میکنه و این نه تنها ای که به جوانب کلان میشه، به طرف مثانه هم کلان میشه و در نتیجه ازی سپازم عضلات که در اینجا به وجود میاد و فشار مکانیکی که خود کتلات تازه به وجود آمده به وجود میاره، در نتیجه از او مجرای ادرار زیر فشار قرار میگیره و تنگ میشه و اعراض و علائم بندش ادرار و تخریش ادرار پیش از جد تحسس میکنه. دلیل اصلی پیدایش این کتلات غدوی ادینوم پروستات موجود نیست، ولی فکر میشه که بعد از سن 50 سالگی تغییرات هورمونال، تغییرات در فعالیت هورمونای تستوسترون سبب از این میشه که غدوات در غده پروستات به وجود بیاد و کلان شود. ولی بازم میخوام تاکید بکنم که هر مرد بعد از سن 31 سالگی در دخت پروستاتش غدوات ادینوماتوز به وجود میاد، کلان میشه، ولی طور نیست که هر مرد شکایت پیدا بکنه و مجبور شود که برای تداوی پیش دکتر مراجعه بکنه. ولی یک تحقیقی که صورت گرفته، اشخاص که عمر بالاتر از 60 سال دارن در حدود 50-60% به شکل از اشکال مشکلات ناشی از ادینوم غده پروستات پیدا میکنن و مجبور میشن که برای تداوی پیش متخصص مربوطه مراجعه بکنه. کانسر پروستات هم یک پروسه ای است که مستقل است. به این مفهوم است که التهاب غده پروستات و ادینوم پروستات تحقیقات ثابت ساخته که هیچ وقت تحول به کانسر پروستات نمی کنه. کانسر پروستات یک پروسه کاملا مجزا است. باز هم ارتباط بین هورمونای جنسی مردانه، هورمون تستوسترون و کانسر پروستات در موردش تحقیقات صورت گرفته و نتایج مثبت هم به ارتباط موجود است. میخوام گپای خود جمع بکنم. التهاب غده پروستات یک پروسه است که قابل ازی است که جلوگیری شود. اگر یک جوان افراط و تفریط در موضوعات جنسی در نظر بگیره، وظیفه زیاد نشسته و زیاد ایستاد شده نداشته باشه، قبضیت های معند و دوامدار نداشته باشه، سلفه های دوامدار نداشته باشه، اسهال، بندش های ادرار اگر اینی مشکلات پیش یک شخص جوان موجود نباشد، ممکن التهاب غده پروستات جلوگیری شود. ولی دو پروسی دیگر خواهی نخواهی در وضعیت مردا پیشرفت میکنه و برای جلوگیری از او تا الحال دلایلش پیدا نشده که چی از مدرک بوجود نه و راه های پیشرفت و انکشاف از او هم متاسفانه امکاناتش نیست که جلوگیری شود.
دکتر صاحب مزه، نوبت شماست به پشتو بگین صاحب.
در این من نظر صاحب، کله چی دغه دی پروستات غدی لویواله کاغذ انتان په بیس کی وی یا دچ مثلا تومور وی یا دچ کوم سرطانی حالت وی، په دغه ټول حالاتو کې لکه مخه مچ ورته اشاره وکول، لکه چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکول، دغه دی ادرار مجرا د فشار لاندې راځي، نو دلته هغه کوم خاص اراض ولایم چې رامسته کیږي، مریض به ډیر زر زر ته امتیاز وته جی، مریض به دغه د شپې د خوانه د تشو امتیاز او تاک به زیاتیږي، او همدارنګه دغه د تشو امتیاز او دغه سرعت کې مشکل رامسته کیږي، یا او د ستو چولو کې وروسته د او د سمد دغه قطره قطره د تشو امتیاز براته دغه ټول مشکلات لاندې سره رامسته کیدل شي. اغه انتانی پروستات چې کومه دغه خوازی خبره ده چې پروستاتایټس یا د پروستات د غدې التهاب چې د هر میکروب دی وجنوي، اغه جدا مطرح ده، پغه کې به معمولا په تشو امتیاز کې سوخت هم رامنځته کیږي، مریض به تب هم پیدا کیږي، مریض به یخنی او لړزه هم پیدا کیږي، او که چیرته دغه دغه د پروستات د غدې لویوالی دغه د بناین پروستاتیک هایپرپلازیا یا دغه دینوماوی، نو په دې صورت کې تب مریض نه پیدا کیږي، تشو امتیاز سوخت نه ورته پیدا کیږي، تشه از در در خو داسې حالت ورته پیدا کیږي چې کچیرته دغه دوامدار شي، اندنته دغه د تشو امتیاز مجرا تنګیږي، شاید د تشو امتیاز ډب دي، نو الته بیا په ثانوي ډول سره د میکروبو یا د انتاناتو لپاره د هغوی د رشد لپاره زمینه مساعدیږي، بیا وروسته په دو مرحله کې تشو امتیاز سوخت او دغه ټول حالتونه د اشخاصو ته رامنځته کیدلی شي یا پیدا کیدلی شي. دغه د پروستات دغه اډینوما چې د دې خاص میکانیزم دلیل معلوم نه ده، لکه چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه، خو بیا هم دغه هارمونی تغیرات د دې کې اساسي رول لري، سین په دې کې ډیر زیات اساسي رول لري، په هر اندازه چې سین پورته دي په هماغه اندازه باندې دغه بناین پروستاتیک هایپرپلازیا چانس زیاتیږي، او بلاخره جینیټیکی ساختمانونه جینیټیکی جوړښت په دې کې ډیر زیات رول لري. خو که د هر علت د وجنې چې کله دغه حالت رامنځته شي، نو بیا دغه د یورولوژیستانو د اتحادیې د انجمن پر اساس باندې دا بیا په مختلف شکل سره په درې کټګوري باندې تقسیم شوې ده، طبقه بندي شوې ده، چې یو شکل دی چې دا خفیف شکل ده، دوهم شکل چې دا متوسط شکل ده، دریم دغه د پروستات دغه د غدې د اډینوما لویوالی چې دا هغه شدید شکل ده. دغه خفیف شکل هغه حالت ویل کیږي چې هلته دغه مختلف اراض ولایم هر اراض ولایم ته نمرې ورکول کیږي، دغه د نورې مطابق که چیرته تعداد نمراتو د صفر نه تر اووه پورې سو، دا په دې معنا ده چې دغه د پروستات د غدې لویوالی چې دا په خفیف شکل کې قرار لري، دا اکثرا په طبي تداوی سره ډېره ښه نتیجه ورکوي او ډېر ښه ریسپانس ورکوي. خو که چیرته دغه د پروستات د غدې لویوالی هغه اراض ولایم د دې دغه د نمراتو تعداد چې کوم ده هغه د اتو د نولسو په مابین کې سو، په دې معنا ده چې دغه غده په متوسط ډول سره خپل ځان لوی کړی ده. او که چیرته د دې نمراتو تعداد اغه دی اراض ولایم مطابق چې هر اراض خاص نمرې ورکول کیږي، او د دې دغه د نمراتو تعداد شل نه پورته سو تر 15 پورې، په دې معنی ده چې دا غوډه فوق را ده غټه شوی ده، په دې صورت کې بیا چې بي تداوی نتیجه نه ورکوي، بیا اساسي تداوی چې کوم ده جراحي عمل ده، جراحي عملیات چې کوم بیا مختلف پروسیجر لري، د اوپن سرجری ده، لایزر ده، هایپرترمیا ده، او همدارنګ ابلیشن یا په خپل دي قسمت سوزول دي، چې هغه بیا ډاکټر صاحب د جراحي نظر په خښه سره بیا تشریح کی تر څو چې د اشخاص د غټور جنجالو اختلاطات څخه مخون ورسي. معمولا نظر صاحب دغه د بولي سیستم چې دا په خپل چې کله د داخلي نظر چې کله مشکل په دې کې رامنځته کیږي، نو دغه د داخلي نظر د بوردو ادمي کفایت کوم ده، دا بیا په دوه شکل رامنځته کیږي، یو چې د په خاص شکل ده، او دوهم چې د په مزمن شکل ده. دغه د هات شکل عمده خاص کوم ده په نرانو کې همدغه د پروستات د غدې لویوالی ده. کله چې د پروستات غده لوی شي، نو په دې صورت کې دغه د تشو امتیاز او مجرا کې مشکل رامنځته کیږي، تشو امتیاز کې نه تخته کیږي، دغه د تشو امتیاز د دب شاته کیږي، انترا یوریټر پریشر پورته دي، نو په نتیجه کې دغه د بوردی هغه انسان چې کوم دي په وخت تغیرات رامنځته کیږي که چیرته په موقع سره یا د طبي تداوی پر اساس باندې او یا د جرایي تداوی پر اساس باندې دغه مانیا دغه بندش رفع نه شي نو په نتیجه کې کېدلی شي چې ګرده په حاد شکل باندې خپله وظیفه د لاسه ورکړي. نو د پروستات تشخیص او د هغې تداوی دا ډېره یوه مهمه خبره ده تر څو چې خدای مه کړه دغه شخص بیا خپله وظیفه په حاد شکل باندې د ګرده خپله وظیفه د لاسه ور نه کړي.
ډاکټر صاحب محترم، آل سوالای شنونده های عزیز ما رو میگیریم. بله میشنم مهربانی صاحب.
دا مشکلرم دا مشکلرم دا ښه صاحب څنګه نه را پښتنه رسوب چې نوکات باندې دا چې غوټي ولري دا تداوی په اړه کومه معلومات راکړي.
امزه صاحب امیر جواب شه زود کده بگیریم باز دیگه شنونده رو میگیریم.
نظر صاحب دی هغه ته ورته دا وایم که چې تاسو په مخات کې دا چې مشکل ولري غوټي ولري نو باید مهم خبره دا چې دا مریض په خپل مزمنه تاریخچه د قبضیت نه لري. کله چې یو څوک مزمنه تاریخچه د قبضیت ولري هغه معمولا په دغه مقاد کې بعضې وریدونه دي چې هغه د فشار لاندې راځي. نو دغه د قبضیت مزمنه قبضیت یو عمده اختلاط بواسیر دي. نو کله چې دغه بواسیر رامنځته شي په مقاد کې دغسې مشکلات هم رامنځته کېږي، په ډکو امتیازو کې وینه هم رامنځته کېږي، په ډکو امتیازو کې دغه وینه د خط په شکل باندې یا د ډکو امتیازو نه وروسته که چیرته د قطرې په شکل باندې یا د څاڅکي په شکل باندې وینه وي او همدارنګه د مقاد په قسمت کې سوخت او درد او نو دغه یو د بواسیرو شکل ده یا انلسیسیور به وي یا کوم بل شی وي. خو واضح خبره دا ده چې باید په طبابت کې یو اصل دا ده ټول هغه امراض چې هغه د مقعد مشکلات وي که هغه مثلا نور د داخلي مشکلات وي یا د یورالوژي مشکلات وي د هغو هغه اساسي تازه علت باید پیدا شي چې هغه ده څه شی. نو دغه مریض بیا نو د مریض څخه دقیقه تاریخچه اخیستل کېږي، فزیکي معاینات اجرا کېږي، نور د هماغه بخش مربوطه معاینات ورته اجرا کېږي تر څو چې هغه ټول عمده شکایت د مریض د هماغه د معایناتو د نتایجو مطابق چې کله رامنځته شي د هغو سره مخ کېږي بیا مرض ډاکټر تشخیص ته رسیږي. تشخیص نه وروسته بیا دغه تداوی هغه پروسیجر د تداوی د داخلي نظر یا د جرایي نظر مخته دي. نو زما دې ورته توصیه دا ده که چیرې د مزمنه قبضیت تاریخچه لري نو دغه یو مشکل لري نو کېدلی شي چې دا بواسیرو ته تللی وي او که چیرې داسې چی نه وي کېدلی شي چې بل نظیر د جرایي ډاکټر سره یې ورل نظیر د خپل مشکل شریکي او ورشي هغه د جرایي ډاکټر به انشاءالله دوی سره ډېر زیات کومک او همکاري وکړي ځکه دا د جرایي مربوط کېږي دغه کیس.
خو بیا شنونده دیگر بگیریم.
جناب آقای نظر سلام بر شما با میمانای عزیز شما تقدیم میدارم پزنالی وردک هستیم از ورسالی بندی چک وردک. ما میخواستم یک دوست ما است یک 30 سال سینش است یک وقت در ایران کار میکرد باست از او یکی اومد دول یک مریضی برش پیش دادنی ادرار با این وقت خون میبره از پیشش خو و ایتو کلی وقت هم ایتو بشیمه میباشه دینمی یک مشکل بیچاره نمی دو مومیشه دینمی مشکل. ما یک روز در خانه اشرافته بودم با زمیرا و کت ما شریک ساخت ما گوتم بیچار ما خوش شدم که نمی همی پرگرام پروستاد این روز شما داشتن ما خواستم همو روز کت شما شریک بسازم کت دکترهای محترم که نمی وقتی که درار یک کم زرگاهی وقت خون می آید.
دکتر سیب احمد بفرمایید سیب چی میگین؟
من تشکر میگم از می وردست سیب که موضوع رو مطرح کردن. چند سوال دارم، اگر ممکن باشه که یا بگین که این شخص تالوسی کرده نکرده، جریان ادرارش ضعیف است یا نیست، در سابقه خود کدام تاریخچه عملیات سیستم بولی داره نداره، معاینه تلویزیونی کردن کدام جسم اجنبی سنگ در مثانه گردهش موجود است نیست و امراض زمینی هموچوریا یا خونریزی که در ادرار است، آیا سوزش ادرار تا و لرزه داره نداره، یا گفتن که از مدت 2 ماه میشه که این مشکل برشون پیدا شده.
سبقت شده تلفونشان دکتر سب نصیر احمد.
موجودیت خون در ادرار یا هموچوریا این مرض نیست، بلکه به شکل عرض و یا علامه امراض دیگه در سیستم بولی به وجود میاد. به این مفهوم است که یکی از مشکلات دیگه در سیستم بولی که موجود است چی التهاب باشه، چی بندشا باشه، چی تضایق باشه و چی سنگ باشه، این سبب از این میشه که خون در سیستم بولی به وجود بیاید و این خون میشه که با فعل تبول با ادرار کردن یا بدون فعل تبول بدون ادرار کردن به وجود بیاید و ظاهر شود. ما برازی که دلیل اینمی موجودیت خون در ادرار هموچوریا را پیدا بکنیم ضرورت به این داریم که اینمی سوالایی را که پیشتر مطرح کردم این از مریض خود پرسان بکنیم. آیا تاو امراضش است؟ آیا سوزش ادرار امراضش است؟ اگر تاو و سوزش ادرار امراض باشه و شخص تشناب زود بره احتمالش میره که اینمی نوع خونریزی ادرار از نوع التهابی باشه. بعضا به این مثال که
مریض 30 ساله ما شما قرار داره. پروسه های سرطانی در سیستم بولی نادر است ولی باز هم رد شده نمیتونه. اون خونریزی ادرار که بدون سوزش ادرار، بدون تکرر ادرار باشه، احتمالش میره که پروسه های سرطانی که تلات سیستم بولی ترنسلی پیش شخص موجود باشه که او هم باید پالیده شود. پیش اکثر جوانایی که به این سال هستن سنگ های طرق بولی هیماتوریا بدون عرض به وجود میاره، یعنی شخص ممکن تر داشته باشه و نداشته باشه ولی در ادرارش از سبب سنگ خونریزی به وجود بیاد و به خاطر از اینکه اینمی حالت تثبیت شده و تشکیل شده معاینات ضرورت است از قبیل معاینه تلویزیونی که عام است به اصطلاح معاینه تلویزیونی یا اولتراساوند باید اجرا شده و اگر تثبیت نشد معاینات پیشرفته دیگر ضرورت است که دلیل اساسی پیدایش خون در ادرار تثبیت شود. در مجموع پیدایش موجودیت خون در ادرار یک عرض است، یک علامه است و ضرورت به این داره که دلیل اصلی پیدایش از او با وجود پالیده شد و تثبیت شد.
دکتر صاحب محترم، پروستات عجیب غریب چیز بوده ولی بسیار مهم چیز بوده، از او خاطر در عین رابطه با واسیل هموروید یا میگن بخالم، بعد از اون مسئله قبضیت یاد کردیم و مسائل جنسی هم مثلا یا مسائل مهم است که در اینمی جغرافیا ای چکر میزنه کل از این موضوعات. امیا کلش مربوط به شماست که دیگه افتام یارم و تعقیب کنیم برای ازی که مردم آگاهی ندارن، یکی هم خجالت میکشن، اینمی خجالت گپ خراب ساخته، بسیاری ها پت میکنن و باز بلاخره به مریضی های بسیار بزرگ دوچار میشن. احمد صاحب چی میگن این موضوع کلش به می اورولوژیستا مربوط میشه یا چطور این موضوع برنامه بگیریم نگیریم دفته های بعد؟
بس نظر صاحب، اصلا ده جرایم مربوط کیگی، ده یورولوژی مربوط کیگی، خود داخلی هم مربوط کیگی. ده داخلی نظر انشالله وز داغا پروستات بانی چکو می خبری کن، ده طول داخلی نظر ما ده خبری و کولی داکتر سای چکو می خبری که اگه ده یورولوژی اصلا پروستات ده بولی ستن ده یورولوژی مربوط کیگی. نو ده جد بواسیر معمولا ده جرای عمومی جرای بطنی مربوط کیگی. او بل وارو چی پاینده که هم با داغا طول بانی داخلی نظر، ده جرای نظر، ده یورولوژی نظر باید خبری و کو. یو بل خبر نظر صاحب غوارم دامخ که روچ ده 50 کلن و وقتی که استاد میشم پاهای ما خواه میبره، پایش خواه بردگی یک احساس برش پیدا میشدن، 5 دقیقه استاد نمیشدن. به این ارتباط یک چند قبل از نظر داخل هم میخواهیم که برشان بگویم.
بسیار خوب.
تماما کسایی که خواه بردگی داره یا مثلا سوزنش پای داره یا مثلا اینمی تو بهیسی پای برشان پیدا میشه، از نظر داخله معمولا در امراض شکر این مشکلات به بار میاد. شکر یه تو یک بیماری هستن، یک مرض هستن که در کشور ما شما نی بلکه در تمام دنیا بسیار زیاد شده و یک نوع شکر که اون شکر تایپ 2 میگه. تایپ 2 وقتی که شکر تایپ 2 به وجود میاد 3 تا 5 سال هیچ نوع اعراض و علائم چیزی نداره. بعد از 5 سال پیش مریضای شکر اگر شکر تایپ 2 داشته باشه مشکلات و یا اینمی چیزا به پیشان پیدا میشه. پیش از 5 سال اینمی تو خواب بردگی واری مریض خسته، کسل، انتانات متکرر پوست یا جلد پیشان پیدا میشه به این اساس. و یا اگر یک کسی زیاد چاق باشه یک علت عمده دیگه که مثلا به خاطر خواب بردگی که هستن اینمی چاقی هستن. تماما کسایی که زیاد چاق میشه و دو صورت هم در اطراف سپری زیاد وزن میآید و اونمو رشته های عصبی یا کبل های رشته های عصبی که در پای وجود داره او وقتی که در هر علت زیر فشار آمد در او صورت خوابردگی ها با وجود میآید و اینمی سوخت سوزنک زدن هم با وجود میه. هدایت توصیه ما برای اینمی هستن که باید یک دفعه شکر خود معاینه کنه. هدف ما اینمی بود که یک دفعه باید شکر خود معاینه کنه. اگر خدا نخواسته شکر داشته باشه و باز هم تایپ 2 شکر به اون صورت معلوم میشه اگر در داخل خونشان لول گلوکوز از حالت نرمال کده بالاتر باشه در اون صورت هم شکر خود اگر تداوی کنه و یا شکر خود در مورنج اکسپتبل گلیسمیک لول نگاه کنه اینمی تمام مشکلات خواب بردگی اینمی چیزایش ان شاء الله به شکل اساسی باز از بین میره. نظر صاحب
بسیار جد تشکر میکنم. پوهنمل دکتر نذیر احمد متخصص یورولوژی، محترم دکتر شیخ فضل احمد زئی متخصص داخل، از اشتراک عزیزتون بسیار جد تشکر. خانه تان آباد. چله و نای گرزوما، چله و نای گرزوما، دیگران دیگران
دیار پتم